استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم فریبا ظاهر باشد که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فریبا جان بفرمایید.
در مننه کوم سلطان سرور دوستان و د ازادی رادیو یو بل خبرونه ته شرح لست. په کابل کې د سهار اته بجې سوې دوستانو د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې په دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوې ده، خو په سر کې خبرونه هم لرو. په خبری برخه کې دا اوري چې په غزنی کې د یو خبریال تر وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د خبریالانو مدافع ډلې پر حکومت انتقادونه کوي. دا نور به وروسته واوري، خو تر هغه د مخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه تر واورم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د ناامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. او د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل غړی ونیو. د خبرونو تفصیل: د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. دا ژمنه دغه هیواد ته د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شورا ویان فریدون خوځون تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د یو هیئت په مشرۍ د دوشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ، چې نن سه‌شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د ناامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو، یو ډله ترورستانو او یا شل دیرش تنو لوچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالی شي او هر څه ګلی ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل له ښاریانو ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د نامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلې یا میزان پر شپږویشتمه امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلاو پیښې کمې سوې دي، خو د نامنیو پیښې لا هم روانې دي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې اووه کسان مړه سول. پیښه له یوه ټیلر موټر سره د یوه تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات د روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي وویل په مړو کې دوه ماشومان، درې ښځې او دوه نارینه شامل دي. اخوا په خوست ولایت کې نن سه شنبه د پنځو زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا سیالی و اتلولۍ جام لپاره وی د یادول وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه مسابقه به د دسمبر میاشتې تر دې دیرشمې نیټې پورې دوام وکړي. زموږ اغلازه د راډیو اوري. د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیو. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داس حال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید د یک شنبه پر ورځ ناوخت هغه وخت ونیول سو چې لمړی په کراچي کې پر کور چاپه ووهل سو. یو پولیس د نوم نشودلو په شرط د مسید نیول کېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګیدلو تورونو په اړه یې څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل سو. وزیر تیره شنبه په کراچي کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سو او قاضي نوموړی د پلټونو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمیتریف پرون په یو ویډیوي کانفرنس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازنکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خبره شوې چې ګڼ اروپایي او نورو هیوادونو اړ کړی دي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د یو لیبیایي وګړي په اړه تورونه اعلان کړل. د لیبیایي د هغه بم په عیارولو تورن دی چې په 1988 میلادي کال کې له امریکا په روانه سوې الوتکه کې د چاودنې سبب سو. په هغه الوتکه کې د چاودنې له کبله 200 کسان وژل شوي وو چې 190 کسان یې امریکایان وو. د مشکوک کس نوم ابو عجیله محمد مسعود یاد شوی چې د لیبیا د استخباراتو په خوانی چارواکی او اوس د لیبیا د حکومت په توقیف کې دی. دوستانو د خبرونه کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولې پاته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه چې وړاندې مې ویل د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې فرهنګي مجله اوریدلې سي. خو په سر کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د خبريالانو د ملاتړ یې ویلې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاته راتلو تورن کړ. نه یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې دغه انتقاد په غزنی کې د خبري لانو دی ویټولنې د مشر تر وژل کېدو ورسته وکړ. ځینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو خوشینه شو دلید. صالح محمد صالح په اړه نور تفصیل راکوي.
د آزاد رسنوي د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دی توانیدلې په لویو او وړو شرونو کې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلواتګر دا خبره تیرش په ورسته له هغه ازادي رادیو ته وکړه چې تر دې 100 ساعت مخکې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلوم وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلواتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روخانه بنه بیانوي چې خبريالان نه په خارونو کې نه پا لری پرته زایونه که خوندی توب نلری. ده افغانستان حکومت متاسفانه هیس ده خبریالان و ده ساتن پاکره هیس کار نکهی او خپل قانونی مسئولیت او دنده متاسفانه اجرا کهی نه. مونگ ده افغانستان امنیتی ارگانونه پا ملی او محلی سطح ده دوی نه داغوارو چه لک تر لک دا مسئله د رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جر وسیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبريالان اندیشمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سولتسار ویب سایت خبريال مجید جړان او د پژواک خبري اجنس خبريال سیف الله مفتون ازادي رادیو ته وویل
د خبريالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید سو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبريالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبريالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبريالانو وژنه زیاته شوې ده چې دې کار واقعا د خبريالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی ده، منفي اغېز ورمنډ کړی دی. خبريالان نس کوله چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن بم د خبريالانو لپاره ډېره سخت وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلواتګر وی د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي بلکې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خودزون ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو لپاره انعکاس خویر لدی. په دې ورسته کې د افغان خبريالانو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي حادثې پیل سوي دي.
یک جنایت علیه خبرنگاراست،
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څیړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنی شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یماس یوش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د خورشید تلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا تلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویي له دې جملې د محمد رفیق صدیقی او فریدین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر و بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر سال 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدل شي. اوس په د اسمت سروان خواورو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې پر یوې داسې موضوع لیکنه خبره کړې چې په وروستیو څو میاشتو کې د امریکایي رسنیو له لوري پرې تاوده بحثونه روان دي. له افغانستان او عراق د امریکایي پوځیانو ایستل او پر جګړې د امریکا لګښتونه دا بحثونه وروسته له دې راوپارېدل چې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل له افغانستان ټول پوځیان باسي. ډېر امریکایان د دې پلوي دي چې امریکایي ځواکونه له نږدې شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه وایستل شي، خو په عین حال کې یو شمېر امریکایي کتونکي اندېښنه لري چې له افغانستان څخه به یو وار بیا پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 17 نیټې په شان برید ته لار هواره شي. واشنگتن اگزامینر ورسپانه وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو معنا دا نه ده چې له دې هېواده به ټول پوځیان ایستل کېږي، بلکې له شلو کلونو وروسته به هم امریکا په افغانستان کې حضور لري. ولسمشر ټرمپ تېره میاشت ویلي وو له افغانستانه به تر کرسمس پورې ټول ځواکونه وباسي، خو یوازې به 2500 سرتیري پرېږدي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې ووزي. واشنگتن اگزامینر د جګړې د لګښت په اړه یو نوې شمېره ښوولې ده. تر دې وړاندې موږ په افغانستان کې د امریکا د لګښت په اړه اورېدلي وو چې شاوخوا $1 تریلیون یې لګولی دي، خو دا ورځپاڼه لیکي چې له 2001 څخه امریکا پر جګړې $3 تریلیون لګولی دي. ورځپاڼې نه دي ویلي چې دا پیسې یوازې په افغانستان کې مصرف کړي که په عراق او نورو جګړو کې هم. ورځپاڼې له جګړې د بیرته ستنو شویو پوځیانو په تېره بیا د ټپیانو د درملنې یادونه هم کړې او لیکلي دي چې په درملنه او د معیوبانو پر پالنه $4.5 میلیارد لګول شوي دي. نیویارک ټایمز د امریکایي ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه هیواد چې له جګړې ستومانه دی، کورونا پکې دوهم درجه ستونزه ګڼل کېږي. په دې لیکنه کې د درویش کلن محمد وکیل کیسه راغلې چې د زړو شیانو دکان لري، د پیسو له زړو نوټونو سره سرو کار لري او هر ورځ لسکونو مشتریانو ته لاس ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د محمد وکیل لپاره ټولنیز واټن، د ماسک کارول او پر میکروب ضد موادو د لاس پاکول معنا نه لري. دا ځوان وایي کرونا له سره نشته، دا هسی درو خبره ده چې حکومت جوړه کړی ده. د ورسپانې پر اساس کله چې د سش کال په مارچ کې د لومړي ځل لپاره کرونا افغانستان ته راغله، حکومت د څو اونیو لپاره بندیزونه ولګول، خلک یې وهڅول چې ماسک استعمال کړي، لاسونه په منظم ډول ومینځي او ټولنیز واټن رعایت کړي، خو دا هر څه د څو اونیو لپاره وو. د ورسپانې لیکنې سره سم کس هم د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړي چې د کورونا بل څپه راغلي خو د افغانانو لپاره کورونا ثانوي اهمیت لري او ورته تشویش نه لري. افغانان په هر شي کې توکل کوي. یو افغان ډاکټر چې طارق احمد اکبری نومیږي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ځینې افغانان فکر کوي چې کووید 19 د لویدیځوالو تبلیغات دي.
دوستانو د ژمنې سره سم اوس هم د ازادي راډیو فرهنګي مجله وړاندې کوو چې زما همکار محبوب شاه محبوب جوړه کړې ده.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوی مجله د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالونه ولیدل ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم ملمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبري وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپيري واوري.
خاپيري شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وې، خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دند پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخیڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبو لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختې خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي
لا هوټل چلون کې څه خمه پښتنه وکړه چې په خواب په هوټلونو کې سندر اوریدل کېدی ولی په دغه دود کې لژوال راغلی دی لا ځان پیژندل او څه ورسته راته وویل
رملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دیماده وینې ذاتي ګرم ذاتي لغه خطر نه چلانی خامه خاص چې وو ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورورت موږ ته ګرم ته جوړ کړ
چې
ناتنه ماتره یو شی نه ناتنه خوشاله کوبل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نس
ځینې مشران اوس رادیو غان چې تاسو رادیو کوڅه
نو رادیو مو کله کله چلنو کله بندو
دا خلکو غوښتنه سي ده
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې رادیو چلنه هوټل خلاص او چې رادیو بندي وای بند هوټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم دلته خاموشي ده هوټل چلونکي محمد ظاهر ځان را پیژني او وای دلته ګرم دی خلک د سندرو اوریدلو توان نه لري ځکه موټول شان بند کړی دی
دلیل موسیقي د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او شار کې جګړې دي کچېری مشتایب چالان کړو خلک بد وړي او غشتنه کوي چې دا بند کړي
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای رادیو چلن
اوس موږ یې شي نه چلنو
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پوری تړي د وای ځکه اوس خلک سندري نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي
نوم محمد زاکر د ټواز دلته مې هوټل نه پرځد کې زغبر په دې لاسته چې موږ خپل خلک لیک تعلیم وکړو تعلیم نه پاره خلک په دغه غاړې سپچې وچالي هوټل کې
ل میدان وردګ ولایت څخه راغلی هوټل بیا وایي ل خاوري د وینو بې راځي خلک د ګرم ل عمل سندرین اوري
نوم محمد شوردګ هوټل نو ورو خپل غریبي د کوو خلک جګر خوند نه سندر به سره کوم وایي ګنو
که دا هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو عالم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي په خوا به هوټلونو کې سندرې اوریدل کېدی خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتنونی ولی دی
اوس سته خو ډیر کم ده او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی اوس سریالونه پکې شروع دي دا ډیر ډیر پخوانی سندرې واغه شی اوس کم دي نسته نومره
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست آرام آرامي وه هیڅ غم نه وو اوس خو په ګرم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نوم محمد حکیم ده نو ولی بم نخ خو زو بم ژوندای شو قراری به وینی بنویم مقصد خیر و خیرات به وس خور ټول ګرمونه دي غمونه دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اوریدل کیږي رحیم الله ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چاله نکړه
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپل شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او خېګڼې هم لري په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد راپور اورو
پښتونولۍ د پښتنو داس یو نالیکل قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري سره لدی چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي لیکوال او کرکټونکو اسد الله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانون سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی. پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي، دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لرم او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفته وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته خپلوي لاس ور وغځو. دا خپلوي د پاره ټول رشتہ او داغه چې و دا خپلوي سره تړلل و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ پور کېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغیرات راغلي دي، مثبت او منفي تغیرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا یاد دي سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتن کې چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغیرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننې برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلی یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې ورسره کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خدای احمد شاه بابا ادبي بهیر پاره چې زه اورم مال پار کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي پڅ کې دی. ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نور ته.
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دی او مینوال دی، د ادب مینوال دی، ټول په خپل د
تخلیق کار هم دی، یعنی فنکاران هم دی، څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي، نو یو تنده یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی. دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څه څه وړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی، او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي، او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي، او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي. یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بله لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو، اکثریت که په میاشت کې یو ځل، که په میاشت کې نوي، کله کله بیخي مسلسلې هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استرا درته ووایم چې کار پوه وي پکې، یو متخصص پکې ولري، یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي، د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي، هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډیره مطرحه وي، یو څوک په نوم دي چې دا زما ده، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده، نو هیڅ څوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک بیا دغنه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې، یا زیات نه زیات دو نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زه هلته اوسېږم، او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم، ډېر څه واورم، نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی، او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همت صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولې، نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولې، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده، او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونه کې، مثلا مونږ د استقلال د ورځې په اړه باندې، په غازی امان الله خان د په جون باندې، د په هڅو باندې، او د چې د کومو ګواښونو سره مخامخ خو، یا د کومو مبارزو سره مخامخ خو، په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده، او چې هم ورسره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو، یو ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد، یا د نه تاوتریخوالي، یا د ولسی مبارزې، د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده، چې خلکو ته ور وپیژنو، ځوانانو ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک و، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا ایران وړ، په خپل د ولسی سمون د پاره یې چې کم کارونه کړي دي، لکه مو پرچون یا روشون نه کار اغسته، لڅ سره مخامخ خو، او خر بل اخر څه وکړل د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شان په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر محمد کاروان، چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې دای ک شعر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیاوي باید ولري. همدغه شان مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، اوی منګه سر په هندي سب باندې سب باندې وغیره د هندي سب ځانګړتیاوي څه شي دي وس څوک د دینه مندګي کوي مخکې چا څوک پدې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي نوې خبرې هم ورسره وکړي په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکمه مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یو غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي نو هغه برخه انتخابو او ملګری راضي هغه ته وګنيسي
مانه رحمت صاحب دروسه پښتني پتوګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي
موږ عملا چې اوس په کوم برخه باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي د ډیر نوښتګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځنې کوم خپل نظریات مې چې دوی سره شریکوم او یا ته په کندو کې تپندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم دی د افغان د احمد شاه بابا ادبي بهیر دغه ملګری چې دی غړي چې دی دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي اوس فعلا په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمد شاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمد شاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه هم دا ده چې ارڅوک ار ملګری چې راځي هغه ځن سر کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوی دی او یو څه ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کول لپاره دلته کینی مطالعه وکي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې په ورکي یو دا اړخ دی دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ واړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کرکتنې په ځای باندې جمعي کرکتنه خو دا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخ کې یو هفته شریک شي او نه مخ کې شریک شي او بیا په غیبه باندې ځنې ملګری کار وکي وی ګوري دغه
ځان بل ګوري کرکتنه معیاري کوي
نه معیاري کول د پاره کار کو چې دا معیاري کو علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځنې اونۍ ځنې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږیږي او دغه ډیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه کې پیدا کیږي د یو مثال دی یا په نورو علاوه د دین نورو موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبره وکړي دا هم یو خبره ده نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړی کو معیاري کو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندی باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي
ډیره مننه احمد صاحب ژوند دې وسه پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وی چې په دریجه بکی د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلی ده
چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنم کوم که څام زموږه هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو بس تاسو له نامه سره تاسو له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږه د رادیو او ری او یا ځوانان دي کاغو د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې په هان سي بيزال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب پاره راته وای کوم چې یو زکړی دی چیرته وکړي
لغمان ولایت کې په جار لا سعودي شام لیک دیس مریض کال زیږیدلایم او لغمانی زکړی می د ډیوی په لومړنی هونځي کې تر سره کړی منځنۍ زکړی می د هم د ډیوی په هونځي کې او لیسا می د لغمان د روخان پولیس کې په 1955 کال پیدا راغلی د کابل پوهنتون ترالم او کابل پوهنتون په 1955 کال فارغ شو. بیا می د ماستری هم دته وکړه
ماستری دی په څوم کال کې شو
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه فارغ شولم ولی زه بهر تلالم د اوسو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په 1955 کال کې ولی کوه مې دفاق یعنی په یخت کې زه په 1955 کال له ماستری نه فارغ شوم.
پانسه ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دی وکړه نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ماشبتوب نه مې له ادبیات سره ډیره مینه و لټولو څنګه نه لټولو د شتو نه لټولو په انځونه زما زیاته مینه له ادبیات سره و هغه بلی خوانه د سیور لاند خطر مې درته وایم چې یو څوک په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې د تمحصل وو او د سره د دې د سلیکټر مایو باندې وو ولې باستیداد او په ساينس کې ډیر پوهه ده د برابرته موږ ته زموږ پوهنځي ته هغه به موږ د ریاضي درسونه راکول افتخاري د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي اما چې وینې زموږ د ادبیاتو سره او زموږ د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شوه او دا نه اله وجه زبر څنګه وکول شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بل اخره ته تلاش میکو کوشش میکو تکل میکو څنګه چې پرلپسی هڅې ملغلی دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسیدم او دا د نن تاسو د پوهنتون کې ناستم
خا دا خو یعنی ادبیات تو ستاسو را تک شوري د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه و بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه د راغلي استاد شو
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وی فسدی وی او دوه نمره فاده وو نو په هغه حساب باندې بیا د طالب تربیه پوهنځي تلته درخواست ورکړه اول ته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیا ته زه لست دولس کال ته استادم د طالب تربیه پوهنځي بیا کله چې طالبانو وخت ورشته پاره پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مره وختل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم
زما د غیداری چارو سره چندان مینه نشته نو ما ته هم ویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولای شم زما خو خپل نظر کې ونینه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپل کې زما ونینه فورا مې ریزه وکړه او ځان مره تبدیل کړ کابل پوهنتون لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته د استاد
پانس ته خو دلته د ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څانګې کې استاد دی لزګونه سلګونه تاسو وایم چې زرګونه ماسیرین به مروزلی د درس او د تدریس خوایو مگر لیکوالی چیرنه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې سبب باندې چې د لیکوالۍ خط هم جدا دی یو ګوري تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سبب باندې لیکوال دی ولې یو څو به ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو شانسي جوړولای پنځګر باندې ستاسو خبره نو راته موږ لیکوال نشو ویلای لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پنس کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنگګدایان په نوم باندې رنگګدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کېږي خو انشاءالله پاینده کې
بیا چاپ
یو څه منورم په لیکلي دی بیا چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږد سړی مې ورکړې ده آی نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دو
او دا کتاب
انشاء الله چاپېږي دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا ماده دی بیخي ماده ده خو مسافت زیات دي مسافتونه زیات دي ان شاء الله چې دا مونږ چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به هم چاپوم
په ان څه د څېړنې د برخې راتو وای کومي کومي برخې کې د څېړنې کړي ځکه ستاسو تدریسي کتابونه مشته
د سه تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلی او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنه مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي کې چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پوهاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت دی یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو استاسي د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وی اوریدلی او سر اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوانس بیا هایکو او څو هایکو غانی او یو غزل وورو
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې او څه یعنی اتکارات هم لرم مثلا بیقافی غزل به چا نه وی لیکلی ما بیقافی غزل لیکل دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی
او ډیزرټیشن په څه د چی شپاره
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بس تاسو هایکو غانی وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رف دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی چیره هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر نخي مړه جاپان سعود چل مالګر سټل لاسه او یو ډیره جالب مسله ده دا چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانې ډیره لیکل شوې دي
او
ولې مهم خبره ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړي زل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدا یعنی دغه کوم چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو آیکوګانو تر څنګ یو څو دری آیکوګانې هم شته. نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی هغه مای ښه دی کوی زه به درته ووایم سپنګر د دې هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدای نزیبت تو را کوش پیشه دیگری برگزینی. گفت سپنگرم آقا گدایگر نه. نو بلده وسمن. گفتم شواه واه گیسویت شام شام است. به تبسم گفت مقبولت چشمان است. حریفش فرمود وسمن بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پوانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندۍ اوسې.
ایله کوم ډیر زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده. ترنو ماشومان په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دا کیسه چې شپنا او خاپيري نومي په شریک واورو. زرپانه
شپنا او خاپيري نن له سهار تر مازیګر کچھ نئی شپنه د خپل رکشیوی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وا. نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. دی ویلو ی ډبرې پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانیستا. پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خو زړې ورته ونه شو. په جړای پایلو کړ و زما پس و ته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې. لسو شی بورسته یو خوګ غږ واورید. پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوای وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ. بیا غږ شو سه شی ویشینو گئی زیم خاپیره د غرونو غرسنه. شپانه بیا غلی شو په حیرانه اخو دې خو وکتل. لری په یوې لوی ډبرې یو خکل نازکه پیغله ناسته وه. هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده. ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې؟ خاپېری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله. ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده. خاپېری راښکته شوه. شپنه وپختل زما هغه ګډ او خور پسه خود نه دی لیدلی. خاپېری وویل ولې په پسه دسه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بېګاه ته به یې لیوه وخوري. خاپېری شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپېری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم؟ شپنه یې وښکې پاکې کړې ته پیدا کوی شي؟ خاپېری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کوم. شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې ناوخته کېږي حسنه لیوانې وخوري. خاپېری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټو لمرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپېری وویل واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شېبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه. وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپېری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنې وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه مې خپل پسه غواړم دا د بل چا دی. خاپېری بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډېر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې و. شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورکشوی پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوخان دی. مګر شپنې ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیری یوه شیبه غلی شوه، بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپیری بیا له ډبرې پنا شوه. له څو شیبو وروسته خاپیری یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو، همدا ګډ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په آرام مې سا واخله، ازرائیله په آرام مې سا واخله. شاته مه ګوره، هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی، خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی، خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرګ دی. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی، په کې ټکی معنا نشته. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بی خوندی ده پس اینو که درزا نشته.
محبت کی ہے لوگ کہتے ہیں. تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.